دا مشال د دا محل په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
تحریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمېر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د یوکرین فوج وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمت ښار دفاع ته دوام ورکړی. او سم د خبرونو تفصیل. تحریک انصاف د پاکستان د فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی. ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خبر کړی بیان کې دا وکړي چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پرامن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. بیان زیاتوي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د ولسي د عمل راتلو بیلابیل لاملونه دي چې په وینا نیول شوی مشر په تیرو 14 میاشتو کې په وار دغه په ګوته کړی دي. تر دې وړاندې د پاکستان فوج عام اړیکو ادارې ISPR په بیان کې پروند تور پورې کړی وو چې فوجي تاسیساتو ته د زیان رسونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف ته ځینو د فوج په اصطلاح شرخواشو مشرانو ناوړه پلانو. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مخکشان فواد چودري او شاه محمود قریشي نیولې دي. د دې خبرې تصدیق نن د اسلام آباد د پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د مې پر نحمه د عمران خان تر نیونې وروسته پیلسو مظاهرو تر بیګانه وخت پورې دوام درلود. د پاکستاني یو شمېر رسنۍ رپورټونه ورکوي چې پولیسو د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې د تحریک انصاف یو شمېر مظاهرشان نیولې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته سو حالات په غبرګون کې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې له تشدد ډډه وکړي. د سازمان پر ویب پاڼه د ګوتریش د مرستیال بیان فرحان حق لخوا خپور شوی بیان کې د پر امن غونډو د حق پر درناوي ټینګار شوی. په بیان کې د پاکستان پر چارواکو ژغ شوی چې د عمران خان خلاف د مقدمه پاوریدنه کړي، د قانون واکمنۍ او قانوني طریقې کار احترام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلی په یو مقدمه کې نیول شوی. شهباز شریف بیګا په ټلویزیون وینا کې زیاته کړه چې عمران خان ضد القادر ټرست په نوم د مقدمه پلټنه د احتساب ملي اداره کوي. هغه وویل چې د القادر ټرست ټول ثبوتونه ستا او د په خبره له برتانیا ورغلي د 190 میلیونه پاوند معاملې په بند لفافه کې د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال د هغه له کابینې څخه منظور کړل شو. د په خبره په دې اړه کابینه په تیاری کې ساتل شوی و. عمران خان پرون احتساب عدالت ته د حاضرۍ پر مهال دا تور رد کړ. عدالت هغه د دې مقدمې په اړه د پښتنو ګرویژن لپاره په جسماني ریمانډ د اتو ورځو لپاره د احتساب ادارې ته سپارلې دي. د کراچی پولیس وایي پر یو چینایي کمپنۍ د بریچ ډول پر مهال یو وسلوال وشلې دی. د دې شار د پولیسو یو مشر واصف قریشي پروند خبر اعلان تول چې پروند په ابراهیم حیدری سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ د اوجټي نومې کمپنۍ ودانی ته نن اوتل چې لحلته چهلته ولاړو پولیسو سره نشته وسوه.
سحر 9 بجے دا پیخ شوی دوا ترخگر دننه ننوتی وو. مونږ په سکیورټی ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره مقابله شوی. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجل شوی او بل تختیدل دی. مونږ یو پولیس اسکر اکرم پډز جو بل شوی دی.
دغه چینایي کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې د بحري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې لمخه هم په کراچي کې پر چینایي وګړو کمپنیو کونسلګری یو شمېر بریدونه سوي چې د زیاتره ذمہواري به لوچ بلتون پالو ډلو منلې ده. خو د تازه پیښ په اړه هیڅ وسوال ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړي. ادارې په دې اړه یو ریپورت چې پروندې خبر کړي ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی. ریپورت زیاتوي دغه ملخان فسونه او شنه بوټي خوري چې د ادارې په خبره کروندګرو ټولنی او ټول هیواد ته په یو لوی ګواښ دی. ریپورت وایي چې د حالت په افغانستان کې د غذایي توکو د کمښت ستونزه لا زیاته کړي. اف ای او ویلي د دغو ملخانو د مخنیوي دودیزې لارې چارې او سره د کرنې وزارت لخوا هڅې پیل شوي، خو په خبره د وسایلو د کموالي له کبله کافي نه دي. او رسې خبردا چې د یوکرين فوج وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمت شار دفاع ته دوام ورکړي. د په داسې وخت کې دا چې اروپای ټولنه د روسیې لخوا پر یوکرين د پراخ يرغل پاړه پر ماسکاو د تازه بریدونو پر لګولو بحث کوي. د یوکرين لوړ پوړي پوځي چارواکي د پرون د ورځني معلوماتو ورکول پر وخت وویل چې روسیې ځواکونه د دونیتسک چې د جګړې لومړی کرښه ده د بخمت پر او دیفکا مارین کاسمه کې پر یوکرایني ځواکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. فوج وایي له دې حملو پرته روسیې کونو په اودیفکا کې د یوکرایني فوج پر ضد جنگي الوتکې هم کارولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال وړي وردل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. کچره سربان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باور. په پاکستان کې د تحریک انصاف غوند مشرانو د نیولو لړۍ دوام لري. د تحریک انصاف او پاکستان او فوج ترمنځ تازه بیانونه هم ورکړل شوي. تحریک انصاف د فوج د هغه بیان په جواب کې ویلي چې دا له حقیقت سره په ټکر کې دي. شنن کې د حالات تسنګ ګوري
دا کومګو کورونو فوج دا نه غواړي چې یو داسې روایت جوړ شي چې بیا پراتون کې وخت کې هر سړی را پاسي او د جی ایس پی یو د کور کمانډر کورونو ته ننوځي او دا قسم امریات کې یاد.
په پاکستان کې مش یو شمیر افغانان د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دوه وروسته په دې هیواد کې رامسته شوي حالاتو اندېښمن کړي دي.
بل زه هم ډېر وېرېدل یم ځکه حتی بازار ته د وی سودا د اخیستلو لپاره نه سو وتلی.
د جنوبي وزستان لدا تحصیل ارسلان اسد مسعود چې د مارشل آرټس یا د تایکواندو لوبغاړی دی ورسره ځانګړي مرکه لري. نوموړی وای د لوبې ته زیاته توجه نه ورکول کیږي.
پاکستان شه داس خاص مارشل آرټ ته توجه نه ورکول کیږي. کرکټ مطلب ون خلک په میډیا کرکټ شو کوي کیم شه په میډیا روشي ظاهري خبره د خلک یې پورا
نور مزوات هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه مشال لري تاسې غوږی. د پاکستان پولیسو د تحریک انصاف دوه نور مخک خان فواد چودري او شاه محمود قریشی نیولې دي. فواد چودري چې د عمران خان په واکمنۍ کې وزیر و بیګا او شاه محمود قریشی چې د بارنو چارو وزیر و بیګا نیمه شپه نیول شوې دي. تر دې وړاندې هم پروند د ګوند درې نور مهم مشران نیول شوي ول. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د طاهر خان ناور.
تازه پرمختګونو خدای دې چې یو خود پی ټی آی مرکزی بشران دا غی نیول جاری دی. تیر شپنا وخت په خوانه وزیر د پی ټی آی په حکومت کې فواد چودري او نن سهار په خوانه خارجه وزیر شاه محمود قریشی بیا د هغه کمیټي مشرو چې کم د عمران خان د نیول وروستو جوړ شوی و چې د خپل پارټي د خپل ډلې دا غی د ټول امور د پرمخ یو سينو هغه موس نیول شوی دی. او د دې مخکې تیر ورځ سهار اسد عمر چې هغه د پارټي سیکرټري جنرال تانی ورې شوی دی. بل یو په خوانی وزیر علي زیدی یا په کراچۍ کې نیول شوی دی. د پنجاب په خوانی گورنر سرفراز چیما نو کو دی نیول ته وګورو نو دا ښکاري چې کوم مرکزی مشران دي او کوم یو کمیټه جوړ شوی و اکثر دا غړي دي نو د حکومت به یو پلان وی چې د دې په نیول سره ممکن د احتجاج کم روان دی هغه کم شي او بل دا چې دی باندې چې کوم دفاع کوم لګول شوی د په بنیاد باندې هغه چې کوم هغه ام پی او ورته وی چې د کله چې ځای چارواکي دا تصور وکړي چې د دې موجودیت د امن ته خطر دی نو هغه بنیاد باندې دی ملکی نو دی باندې هغه دفاع لکه تللی دا او بل خو تاسو کو پښتنه کوي بیا جواب
تر خان سب نور لدی علاوه دا خو نیونی دی لدی علاوه څه پرمختګونه نور څه وی دي یا مظاهری یا بیا په بلی صاحب باندې د حکومت یا نو شبا شریف په لومړي ځل په دی حوالہ باندې خبري کړي دي نو کده غم لښتا سودي اختم پام وکړي
ګوره اوس خو نن خو ترې مورز د عمران خان د نیولو او اول بتا سهار دی نو زنه زینو خبرونه تازه راغلي دي چې کوم ځای کې سړکونه بندو لکه په اسلام آباد کې چې کوم سرینګر های وی د ټولو لویا او مصروف لار ده د خیبر پختونخوا ټول ګاډیم په غیبان درازي د پنجاب نه هم راځي نو بهرال هغه اوس خلاصه ده البته سهار دا رپورٹ ورکړی شو چې کوم دی کې عمران خان 13 ورځ عدالت ته حاضر کړی شو، یو خصوصي عدالت لګېدلی و، هلته لارې اوس هم بندې دي او ډېر زیات امنیت ټینګ دی. او 13 شپه ناوخته بیا وزیر اعظم هم کوم څه وینا وکړه، د وینا دغه بنیادي چې کوم یو نقطه وه، هغه هم د دغه تحریک انصاف دغه احتجاج و، دا چې کوم ځای کې تشدد رامنځته شوی دی د هغې مذمت وکړ. او هغه دا هم وویل چې د عمران خان نیول چې دي دا قانوني دي، بیا دا کم مقدمه کې چې هغه نیول شوی دی دا هغې لږ مختصر غونډه ذکر وکړ.
په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال طاهر خان وو چې لږ شیبه مخکې عبدالحی کاکړ سره د عمران خان د نیول کېدو وروسته تازه حالات شریکول. په همدې موضوع کې پات کیږو. د پاکستان د نور برخو پشان په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف د غړو له خوا احتجاجونه روان ول. پولیس وايي د مزارچان او پولیسو ترمنځ په نخټو کې شاوخوا سل کسان زخمیان شوي دي چې پکې پولیس سرتیری هم موجود دي. د دې ترڅنګ احتجاجیانو د ای ډی ایمبولانس او د انتخاباتو کمیشن د پیښور دفتر کې اورونه هم لګولې دي. نور تفصیل له پیښوره عظمت علی شارا کوي.
پرون د مروز باندې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پلاویانو احتجاجیانو هغه احتجاج کولو، ورسره د پولیس او د ترمنځ چې کوم خطه واغ روانه و تر دی او د سیم 200 بجو پورې د شپې په دې کې د چې کوم لارج ویان دي اسې ما سره زما خبرو شنو لسلو زیات زخمیان چې کوم دی هغه صرف لارج سره ولې شي وی په دې کې زیاتره هغه زخمیان دي کوم چې په دز لګیدل دي یا په ګولې لګیدل دي په فایرینګ کې لګیدل دي. ځکه چې په دغه احتجاج کې په دویم ورځ هم د پولیس لخوا او بیا داسې هم وا چې د پاکستان تحریک انصاف کوم پلاویان یا احتجاجیان یا چاچی مظاهره کوله هغه سره هم وسلې لیدل کېدی او هغه هم هوایی فایرینګ کول. نو په دغه کې د دوانو سیډو لکه پولیس هم زخمیان شوی دی، لکه چې ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم ویان ده هغه سره زموږ خبرو شو نغې چې درې پولیس چې کوم اهلکار دي زخمی حالت کې هغه دلته کې راوړل شوی دی. دغه شانته کې سلور کسان صرف په پیښور کې پرون په دغه دغه کې په دغه خطو کې مړ شوی دی. دغه شانته کې په دیر کې اسکاوټ چې کوم کېلا د پاغې باندې او داسې د اف سی په سکول باندې په تیمرګره کې حمله شوی دی. دغه فرنیچر وړل دي سوزول دي. دغه شانته کې نور چې کوم دغه دی د دیر اسکاوټ کېلا چې په دې کې ګاډي سوزول دي. نو دغه شان پرون تقریبا ټول ورځ په خبر پختونخوا کې په مختلفو ځایونو کې دغه شانته کې د پولیس ترمنځ یا د احتجاجیان چې کوم دی هغه ورغلي دي. دغه شانتي په دغه احتجاج کې بیا د ای ډی ایمبولانس سوزول شوی دی، الیکشن کمیشن افیس باندې بیګا ورغلي ولته کې موټر سایکل او غیره چې کوم دی هغه سوزول دي. الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی هغه ته هغه ریکارډ تاغې ته نقصان رسول.
عظمت علی شاو چې په خبر پختونخوا کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته وي تازه حال شریکو. هم دې موضوع کې پات کېږو او سونو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. پرون مظاهره چانو د رادیو پاکستان پیښور ودانۍ ته اور ورته کړی دی. چارواکي وایي د ودانۍ لویه برخه په مکمله توګه سوځېدلې ده. د مشال رادیو همکار زلان یوسفزی د غزای ته ورغلی وو او دا راپور یې را لګلې دي.
سلامونه اونې کې هلي زه زلان یوسفزی مو دا وخت د پیښور رادیو پاکستان په ودانۍ کې ولاړم. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د پرون ورځ راهسي د عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دغه احتجاج کوونکو جو دا د ریډیو پاکستان دی ودانه تر ننوتیو او د ریډیو پاکستان ودانی تقریبا ټول تاسو ویل شي چې سوځول دي. نو دلته کې مونږ سره د ریډیو پاکستان سینیئر پروډوسر اکرام الله مروت صاحب موجود دی. د سره خبرې کوو. ډیر مننه اکرام الله مروت صاحب. سمنه نقصان شوی دی؟
نقصان خو جی تاسو تخکاری زمونږ چې کوم بلډینګ 1988 کې چې کله زیو لک صاحب د افتتاح کړی و ډیر لوی بلډینګ وو. زم چې په پیښور کې ډیر ماډل افیسز کې رات لوډ ډیر خپل بلډینګ ډیر صفائی سره مونږ مینټین کړو. راوند اباوت کزه تاسو ته مچ دا 80-85-90% مکمل سوځېدلې دي. کوم فرنٹ سایډ چې کوم دي د راوند اباوت 50 کمرې دي ټولې سوځېدلې دي. بیک سایډ باندې راوند اباوت تقریبا 20-30% چې کوم دي نقصان شوی دي. په دې کې پهلا فلور باندې نیوز مکمل سیکشن دي مکمل سوځېدلې دي. سوځېدونه مخکې اول چې کوم دا مشتعل چې کوم خلک رااله مظاهرین او کمپیوټر یو ډېر زمو چې کوم ریکارډ شیزونه او یا سکه متو شیزونه پلاس ورته لګایول.
نو دا پرونه راسي دلته کې د احتجاج روان نه دلته کې د بالاحصار مخه ته د صوبایي سملې د ودانې مخه ته دلته کې نو دلته خو سکیورټي ډېر زیات تعداد کې و د ریډیو پاکستان لپاره دلته کې چا سکیورټي پر بندوبست نه
زلا سب زمونږ سکیورټي په نارمل حالاتو کې ډېر بهترینه ده لکه زمونږ خپل سکیورټي دا پولیس راځي او پرایویټ چکم کمپنو سکیورټي ګارډز دي هغه موجود وي خو په داسې حالاتو کې کتا سو ګوري یو طرف ته کور کمانډر هاوس ته بل طرف ته اسمبلی حال دی بل طرف ته قلعه بلای سار دی کور کمانډر هاوس باندې خو هغه کوشش وکړو کامیاب نه شول چې هغه دنه نوځي قلعه بلای سار ته دوی کوشش وکړو دنه نه نه وته صف ټارګټ صرف او صرف د ریډیو پاکستان پاتې شو ریډیو پاکستان په ځین کې دا نه و چې ریډیو پاکستان ستاسو څه نقصان کړی دی او نه دا په چا په سوچ کې و چې دې طرف ته به خلک په داسې انداز کې راشي نو دې د وجه زګړم چې مطلب هغه سټیپ سوا نه خستلې شول چې مطلب کوم په کار ولل او هغه د وجه نه بس خلکو ته صاف ټارګټ ملاو شو ریډیو اتباع
مننه جی ډیر مننه شکریہ مننه دې ځکه چې تاسو ته وایو د ریډیو پاکستان پرې بلډینګ کې ګاډی مو سوځېدلې دي دا یو ګاډی تاسو کته هدل ته پروت ته خدا ګاډی صرف دا نه چې دلته ګاډی سوځېدلې ده بهر هم دلته کې د ریډیو پاکستان د بلډینګ نه چې تاسو بهر وځئ نو دا ډیر مرکزی ځای دی څنګه چې مروت سے پخپل خبرو کې ویل یو غړی ته کور کمانډر هاوس ته بلې غړی ته صوبایي سملې ودانې ده بلې غړی ته های کورټ ته بیا دغه مخه ته بالا حصار دی چې د اف سی هډ مرکز دی نو دا ډیر په مهم ځای کې دی نو د دغه ودانو مخه ته هم ځنې ګاډی دی چې هغه سوځېدلې دي خو دا ګاډی نن سوځېدلې دي تیر ورځ ماسخوتن وخت کې احتجاج کوونکو دلته کې د ریډیو پاکستان مخه ته د چاغي چې کوم اټمی بم د ماکیوی د اغه یو ماډل لګیدل دا پرون ماسختن دا ماډل چې دنه دا سوځول شوی دی
په پیښور کې دا مشال ریډیو خبريال ځلان یوسفزی چې هم دغه خار کې د ریډیو پاکستان د مجرچانو لخوا د سوځل کې دوه روستو تازه حالي شریکولو او هم دې موضوع په اړه تاسو لپاره درې نور رپورټونه هم لرو د تریک انصاف مشر عمران خان د نیولو خلاف د هغه ګوند له طرفه د پاکستان په مختلفو سیمو کې مظاهری روان دي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوختي او ګڼ شمیر جوړه شوې دي په عین حال کې د تریک انصاف او پاکستان فوج ترمن تازه بیانونه هم ورکړل شوې دي تریک انصاف د فوج د هغه بیان په جواب کې ویلي چې دا له حقیقت سره په ټکر کې دي پرون د غوند په رسمي ټوئیټر باندې خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دغه غوند په تشدد یقین نه لري فوج پرون په بیان کې ویل چې د عمران خان تر نیولو وروسته په منظمه توګه د فوج په تاسیساتو حمله او د فوج عزت شوارونه ورکړل شوی دي نور تفصيل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په رپورت کې ورو
پاکستان تحریک انصاف د فوج بیان د حقیقت برخلاف و بلا او د مې پر لسما د پی ٹی آی افیشل ټویټر پاڼه باندې یو بیان خپور کړو چې په کلی کلی دی چې د آی ایس پی آر دغه بیان د اصل حقیقت نه برخلاف دی پی ٹی آی یو پور امن د عدم تشدد او د آئین او قانون منلوال ګوند دی بیان کې د هم زیاته کړي چې د مې په نهمه د نیم پوځي ادارې یعنی رینجرز له اړخه د عمران خان اغوا کې دونه د خلکو د رد عمل را مخ کې شوې دي فوج د مئی پر لسما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې فوجي تاسیسانو ته زیانونه رسون کی د مظاهرو ترشا د تحریک انصاف د زنو شرخخو مشرانو پلان وو بیان کې زیاته کړي چې په دې مظاهرو کې د اقتدار په هوس کې مبتلا سیاسي یو ډلې هغه کار وکړو چې د پاکستان ابدي دښمنانو په تیر پنځه باندې شپږ تلاس کلونو کې نه وکړي په بیان کې زیاته شوی چې پر پوځي تاسیساتو حمله وشوې خو پوځ بیا هم لزغم کار واخیست تر دې وروسته به د هر جوابي عمل ذمہواری د تحریک انصاف د مظاهرو پلانونکو په مشرانو وي چې موږ پیژنو دلیدی د دوی پر ضد با سخت قانوني کاروایی کیږي د پوج ویاندې ادارې دا بیان له هغه ورسته خبر کړي چې د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رینجرز او د نیب په یو کیس کې ونیو او د پی ٹی آی لخوا د پاکستان په بیلابیل خارونو او سیمو کې احتجاجي مظاهره روانه شوې دي یاد دوي چې کومه مظاهره روانه دي په هغه کې دا تارونه لګي چې په پوځي سیمو یعنی کنټونمنت علاقو کې مظاهرچیانو ماته ګډي او په پوز پسې خبرې کړې دي سیډون کې حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه ویل چې د پوز له اړخه پی ٹی آی خلاف دومره سخت بیان راتلل د دوی د پاره یو پیغام دی چې کا پی ٹی آی په پوز باندې نیوکه بند نکړي نو راتلون کې وخت کې بعد دوی د پاره نور هم ګران شي حنیف خان زیاته کړه
دا کوم ګورو فوج دا نه غواړي چې دا سی روایت جوړ شي چې بیا پراتون کې وخت کې هر سړی را پاسي او د جی ایس کی یو د کور کمانډر کورونه ته ننوځي او دا قسم امریات کوي یا د فوج خلاف نری بازی کوي. لہذا هغه به دا سی یو روایت جوړي او دا سی مثال به جوړي چې پراتون کې وخت کې څوک دا سی کار دوباره ونه کړي.
خیبر پختونخوا چارواکی وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو پر ضد د تحریک انصاف د غړیو د مظاهرو په وخت لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د لیډي ریډینګ روغنتون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. همداراز په بټخیله کې د روغتیایي چارواکو په وینا 2 کسان وژل شوي او 12 زخمیان شوی دی. په دغه رنګه په پنجاب او سند صوبو کې په 1000 کسانو نه زیات نیول شوی او ګڼ شمیر زخمیان شوی دی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې مش یو شمیر افغانان وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې رامسته شوی حالاتو اندېښمن کړي دي. دوی مشال وړي ته ویلي چې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه افغانان دي چې طالبانو تر بیا واکمنې دي وروسته پاکستان ته تللي دي. سو له هغه ځای اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د اوسېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې مشت افغانان هم بیره ولیدي. په ځنګړي توګه هغه افغانان چې د طالبانو ل بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چاري مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او کدل ته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي. زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویریدلی یم ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هیوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هیواده ووځي. دوی ډیری هغه هیوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنی نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو ځکه موږ افغانستان ته نه سوتلای او دلته مو کارونه دي وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړي چې د پاریدلو مظاهره چانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملي. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهره د می پر 9مه روسل هغه پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړی محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغه مظاهره وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتي له پوزه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوی ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو او یو بل رپورت هم تاسو لرو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته مظاهری دوام لري. د هغه هیواد د احتساب ملي ادارې نائب د مئی پر 9 نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ونیو. له دې پرته هم پر خان یو شمیر مقدمه دایر دي، خو هغه پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د القادر ټرست قضیه صدا او پکې پر خان سر ډول تورونه پوری شوې دي. پامیر ساحل د پښتني رضا بابوي.
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مې پر 9 پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم لدند څخه له ګوخه کېدو راهیسې پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي مخه لري. خدای القادر ټرست قضیه څه شې ده چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاوند د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاوند ارزښت لرونکي یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاوند به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 460 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته 190 میلیونه پاوند چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړې دي د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبريالانو د دې پوښتنې په جواب کې چې پیسې ولی حکومت ته انتقال نشوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لکبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کانال ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نائب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نائب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نائب چارواکو لخلې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نائب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ٹرسٹ د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړی و. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري، د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي، او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو چې د القادر ټرسٹ د قضیه په اړه وو. همدې سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
تحریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر فوجي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې سوی دی. ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړي بیان کې دعوه کړې چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پر امن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې پرون په بیان کې تور پورې کړی چې فوجي تاسیساتو ته د زیان رسونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف د ځینو مشرانو ناوړه پلان و. بلخوا د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مخکشان فواد چودھری، شاه محمد قریشی او ځینې نور نیولی دي. د دې خبرې تصدیق نن د اسلام آباد پولیسو پر ټویټر پاڼه کړې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته سو حالات په غبرګون کې پر ټولو غاړو غږ کړی چې له تشدده ډډه وکړي. د سازمان پر ویبپاڼه د ګوتریش د مرستیال ویند فرحان حق لخوا خپور شوی بیان کې د پر امن غونډو د حق پر درناوي ټینګار شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په یوه مقدمه کې نیول شوی دی. شهباز شریف بیگا په ټلویزیون وینا کې زیاته کړې چې عمران خان ضد د القادر ټرسټ په نوم د مقدمې پلټنه د احتساب ملي اداره کوي. هغه وویل چې د القادر ټرسټ ټول ثبوتونه شته. د کراچی پولیس وايي پر یو چینایي کمپنۍ د برج چنډول پر مهال یې یو وسلوال وژلی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي پرون خبریالانو ته وویل چې پرون په ابراهیم حیدری سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ داود جیټي نومې کمپنۍ ودانۍ ته ورننوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وسوه. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په 8 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمېر ملخانو پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړي. ادارې په دې اړه پرون رپورټ خپور کړی. د یوکران فوج وایي چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د وخمت ښار دفاع ته دوام ورکړي. د یوکران لوړپوړي پوځي چارواکي پرون د ورځني معلوماتو ورکول په وخت ویلي روسیې ځواکونه د دونیسک چې د جګړې لومړۍ کرښه ده د بخمت په او دیفکا او مارینکا سیمه کې د جګړې پر یوکراني ځواکونو 46 بریدونه کړي.
دا خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړه واوریدلو. ساس پام د نور رپورټون په لور راګرځو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د خپلو ادارو عملیاتي برخي لا هم ترجیدي ارزونې لاندې دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي د وایند مرستیال فرحان حق د سه شنبه په ورځ ناوخته یوې خبری غونډه کې ویل په افغانستان کې له کوره د ملګرو ملتونو د کارکونکو کار کول په دې معنی نه دی چې کارکونکي که خزینه وي او که نارینه کارونه کړی. هغه زیاته کړې چې د دوی د یو شمیر برخو فعالیتونه دوام لري او دا چارې به ګړندې کوي، خو یو شمیر بېوزله کورنۍ بیا شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له ادارو سره یې نمونه سب چوي خو بیا هم له مرستو بې برخې پاتې دي. تفصیل د محمد خاطر پردیس په دې رپورت کې ورو.
امینه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ژوند کوي. نوموړی چې د څلور ورونو مشره خور د مور او پلار 10 کاله وړاندې په یوې ټرافیکي پېښې کې مړ شوی، نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي.
زمون کوڅو ته د دبليو اف پی والا کسان راغلي وو. زه ورغلم چې مونږ یتیمان یو، مرسته را سره وکړي، خو مونږ تم راسته را ونه رسیدي. زه خپل د خلکو په کورونه کې کالی مینځم، خو هغه کار هم اوس نشم کولای.
د امنی په چیر ډیره افغان کورنۍ د بیوزلی په لومه کې گیر پاتې دي. خو تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو دفترونو د فعالیتونو ارزونې ته په جدي ډول دوام ورکړي. د دې سازمان د سرمنشي د وایان مرستیال فرحان حق د سه شنبه ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی کارکونکي په افغانستان کې کله کوره کار کوي دا د معنی نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلی حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو حقو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. د فرحان حق په وینا
they'll be doing different sorts of work to provide our services موږ د خدماتو برابرولو لپاره بیلابیل کارونه کوو او پروګرامونه لرو. د مثال په توګه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د اړینو پروګرامونو وړاندې کول، لکه تغذیه او همداسې د ښوونې او روزنې برخه کې هم کارونه کوو. له بیلابیلو ځایونو څخه دا کارونه مخته بیایو. تاسو پوهیږئ چې موږ مهم کارونه یا برنامې لرو که اجازه راکړي له تبعیضي چلند پرته د روغتیا تعلیم په برخه کې ډېرې برنامې لرو.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبره کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان میرمنو د کار بندیز لګولی وو. د طالبانو له دغې پریکړې وروسته په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نما ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کېدو وړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو ډارونکي اقدام تړ شوي دي. خو د مې میاشتې په لومړیو کې په قطر کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د افغانستان په اړه نړیوال غونډې وروسته په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یو نما په یوې اعلامیه کې وویل چې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لوریو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته دوی پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د یو نما په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوری کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال لري تاسو غوږی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي د طالبان حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. توماس نیکولسن دوهې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل له اسدالله لودی نور.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د پټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لوت تاسو غوږی د کراچي پولیس وایي چې پرون په دې خار کې د چین پر یو کمپنی او وسلوال برید شوی چې پکې د کمپنی کم کارکونکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. البته دا وکوي چې پولیسو یو ترهګر وژلې دی. په کراچي کې دا لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنی حمله شوې ده، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په چینیانو بریدونه شوي دي چې زیاتره بریدونو ذمواري بلوچ بلتن پالو ډلو منلې ده. نور تفصیل کراچۍ نه د مشال لوی خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي اس پي واسب قریشي د پیښې په اړه خبريالانو ته ویلي چې د چین هانګ کانګ داود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمای په لسمه دوه وسلوالو برید کړي. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلې دي.
سحر 9 بجې دا پیښه شوې. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سیکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره یې مقابله شوې. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجلی شوی او بل تښتېدلې دی. موږ یو پولیس اسکر اکرم په ډز جوبل شوی دی.
همارا ایک سپاہی اکرم زخمی ہوا ہے.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سیمواري نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتېدلې وسلوال لټون پیل کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ست سانګي سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب بیا ویلي چې د وجلې شوې برید کوونکي څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده او د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
کوم وسلوال چې وجلې شوې د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خودکش جیکټ نه و. د ده سره په لویه مقدار کې وسله وه. ایس ایم جی ټوپک ورسره و. د خوراک شیان لکه کجوري چڼې اوبه ورسره هم وي. دا شیان دوی ته په ټریننګ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنۍ برید شنډ کړی او کارکوونکي یې خوندي
ساتلي.
د پولیسو په وینا یاده چینایي کمپنی د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمیر کې چینایي وګړي په دې کمپنۍ کې کار کوي او د پیښې وروستو یاده کمپنی د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبه برید نه دی. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو 100 ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیر کال د اپریل په 6 په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلي او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پریښې پلټنې به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړي پکې سوار وو. هم د دې ترڅنګ د کراچۍ په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوي وو او د هغوی د مالی چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. د دغه حملې ذمواري د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال لوی تاسو غوږی په کورم کې په 4 مې پر استادانو تر برید رستو ضلع انتظامیه دا پریکړه کړې وه چې په سیمه کې به ټول سکولونه تر 15 ورځو پورې بند وي. په سیمه کې ضلع انتظامیه د امنیتي حالاتو له کبله د بورډ امتحانونو هم ځنډولي وو. چارواکي وای په دې اړه وای چې په سیمه کې حالات لا هم سم نه دي. بلخوا په پاړچنار کې سکولونه تړل او امتحان د ځنډولو فیصلې د بیرته اخستو غوښتنې هم شوې دي. تفصیل د تاریخ ورغزه په دې رپورت کې اورو.
په کورما ضلع کې د خراب صورتحال له کبله شوې د سکولونو چټیانې برقرار ساتلو فیصله شوې ده. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود د نهه پرز مشال لډیو ته ویلي د سیمې بند سکولونه تر 15 ورځو پس پر نهم مې بیرته کولابیدون کې ول. خو د انتظامی مشرانو پر هدایت مزید هغه بند ساتلې دي. محسود زیاته کړه په سیمه کې تر اوسه ځنډول شوې د نهم او لسم بورډ امتحان لا ماشومانو اخستو فیصله هم نه ده شوې.
زموږ چې کوم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دے گے سر زبر اب تک ہے مسلسل نو یا مطلب دے چے دوی فی الحال ادا سے ڈائریکشن ہو چے فی الحال ٹل فردر آرڈر کلونا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بند شی.
بلخوا د نه پرز د سرکاری سکولونو استادانو په پاړه چنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې پکې یو شمیر نور غوښتنو سره د سکولونو بیا پرانستلو او بورډ امتحان مزید نه ځنډولو مطالبه کړي. په دغه اړه د پیر قیوم حضرت ګل مشال لډیو ته وای حکومت د نور امتحان نه ځنډوي ولې چې تر دې په سمدستي د یولسم او دولسم امتحانونه شروع کیدونکي دي او بل دا چې په کالجونو کې د ماشومانو داخله دو عمل هم ورسره متاثر کیدای شي.
خو صبر کوم کې کوم روډونه مطلب باندې کوم علاقو کې مطلب نشي کیدای چې بهر نه سوستزان وره شيږي د ګورنمنت لوکل سوستزان ډیوټي ور باندې وکي مغه د ور باندې ولګوي او مطلب مو ګورنمنت نه مطلب اپیل ده زه مزید د امتحان مالټ کوي او سپټم
مقامی خلکو خاص طور لا تعلیم شعبے سره تړلیو همکارانو لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلی دی. په ضلع کې د استادانو تحفظ د شوي بریدونو تحقیقات ککړو عناصرو ته سزا سکولونه د وژل شوي استادانو پر نمونو د تعلیم محکمې ملازمینو لپاره د اسلحې لایسنس اجرا او داسې نورې غوښتنې مخې ته راغلي دي. د بغداد سکول پرنسپال واحد حسین وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې د تری منګلو مشرانو پر سکیورټي ضمانت بوتلي استادان یې په نه خکړل.
هی ته مشر څه فیسبوک نه انډر ټیکینګ ویل کوي چې مو استاد بار بار غرزر کی ګروش زده زمواریو هغه مشر ته چی ته یې هغه زمما د چشوا
په تری منگل کې بلوګرو هله په سرکاري سکول کې خنړی برید وکړو کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د ګیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو ووجلو. کڅو هم هغه پیخه په تری منگل کې شیبه خو مقامی مشران یې لا کېدلو انکاری دي. تر هغه پیخه پس د کورم حالات لا غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د ضلع تک را تک لارې تړل شوي. د دې ترڅنګ حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او بل د سیمټو سکولونه هم بند کړي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي. خو شیعه سنی مشرانو ترمن د راجو شوی رابطو او هلزلو لکبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوه. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لوی تاسو وګورئ د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل دیش کلن ځوان ارسلان اسد مسعود د مارشل آرټس یا تایکواندو سیالو تکړه لوبغاړی دی. نوموړی امریکا ته هم تللی او هلته یو شمیر اعزازونه هم ترلاسه کړي. د مشال لوی خبریال فرهاد چینواری له ارسلان مسعود سره مرکه کړي او په سد کې ترې پوښتلي چې تاسو دا لوبه څنګه او چرته پیل کړ او تر اوسه مو پکې څومره کامیابی ترلاسه کړي. ارسلان مسعود په جواب کې وایي
مارشل آرٹ شوق دے مو بچپن نہ ہو خاص پلیٹ فارم نہ ہو نہ چکر جنگی نہ شریف الوزرستان نہ مجھے نقل مکانی اکڑلا پی آر ڈی خان سے متعیکوانڈو سٹارٹ کرلا او الحمد للہ شہ محنت میں اکڑلی سجون محنت اور سارا او بس اللہ پہ کامیابی اکڑلا قبائلی سیمینا نہ یا پختونخوا نہ تو یا چھ نیشنل اول گولڈ میڈل مو 2012 سے نیشنل گیم سے گاٹلا ہوں تقریباً 2017 پورا قومی چیمپئن ہوں کیم سے مو 4 نیشنل گولڈ دی یو 2 سلور میڈل دی نو پانا بعد بین الاقوامی سطح میں مو ورلڈ یونیورسٹی گیم سے پاکستان میں کڑی دو ایشین گیم سے میں کڑی دو اسلامی گیم سے میں کڑی دو ایشین انڈور گیم سے میں کڑی دو
ارسلان دا محل تاسو په امریکا کې موجود دی، نو هلته مو د تایکوانډو څومره سیالۍ وګټلې؟
ٹورنامنٹینا چکی می اوال نیو جرسی اوپن وام الحمدللہ گولڈ میڈل وگاٹلی، اوپن آباد نیویارک اوپن ہم الحمدللہ وگاٹلی، اس نور ٹورنامنٹ پورا زبتا رائے شے تے رائے میں شری دای یہ دو کلب نے سرا میگا کا دا آفر دی کنٹریکٹ سائن کڑی دی اگے سرا چلے جا او داس تو چے پاکستان سے دس خاص مارشل آرٹ توجہ نہ ورکل کیجی کرکٹ مطلب ون خال میڈیا کرکٹ شو کہ بھی چکیم سے میڈیا روشی ظاہری خبر دو خال کیا گئے پورا اخوان ورکہ بھی یہ واغا مشہوری جی نور دو نیو چھو دا ٹول پو اولمپک کیل نہ شروع دو ون خرچہ آرش پو اولمپک سپورٹس کہ بھی آتا ویلیو ورکہ بھی
ارسلان کدام رات ہوئے چھتا وزیرستان امریکہ تلائی دغی تایکوانڈو لوبے دا پارا نو هلتا د خلکو رویه څنګه د تاسو سره
شغال مطلب درای چې کلاډیو نه قادر کوي چې تو شه ټالنت وی ډیر اپریشیټ کوي ډیر تخوشولی جی هلتا غو مطلب کمپټیشن ډیر زیات تای ډیر زیات کلبینه دی او په تاسو هم یو اس فور د سپورتس یو داس تای چې بالکل یې او د نړۍ شپه غونډه کټ سپورتس مارکیټ یو اس ای دی هلتا کلاډی قادر سره ډیر عزت کو خلک
ارسلان لوب سرا سرا تعلیم هم ډیر ارزښت لري، نو تاسو په خپل څومره زده کړی کړي یعنی تعلیم مو څومره کړای؟
ایجوکیشن چې مو دای مو پنجاب یونیورسيټي نه فزیکل ایجوکیشن سے ماسترز کړای دای او پاناباد می پنجاب یونیورسيټي نه ایل ایل بی کړی دو او پاناباد مو کوریا کی مو سول نېشنل یونیورسيټي دو کی مو ورلد ټاپ 20 رینکینګ منه دو هغه نامو په سپورتس منیجمنت شه غو ماسترز کړای دای
د جنوبی وزیرستان لدا تاسو سره تعلق لرون کې د تایکواندو لوبغاړی ارسلان اسد مسعود سره مو د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری مرکه واوریده.
یاره ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
ومی لگا ولو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھن لگے
مشال لته تاسو غوږی په پاکستان کې لاتیر او شاپاو دوه میاشتو رئیس د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ناپیژندلې ډلې د یو شمیر حملو ځمواري منلې ده. دا په داسال کې چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو ځمواري تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډنو منلې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیران کړی دي او په اړه یې معلومات راغونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي راپور کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې.
د روان کال فروری پر درويشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ځمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ځمواريانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورشتمه نیټه اوریدل وی، خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اوریدل وی. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګل تا اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ په پخ کې ناست جہاد پاکستان پر نوم بندے تنظیم جوڑ کڑے دے اور دے تنظیم مغا منشور دے چکم دلتا نور جہادی تنظیم انہاں دی لگ چ پاکستان کے مونگ شریعت واڑو
تو کومار چے احسان ٹپتا پ واٹس اپ پیغام تر لاس سو تر دی یو ور جرست د فروری پر چلر وشتما پر ٹویٹر د تحریک جہاد پاکستان پنوم یو نوئی اکاؤنٹ جوڑ سو او پ لومڑی ٹویٹ کے د خپل تنظیم د جوڑی دو پس منظر او اهداف اعلان کړل. او دوم ټویټه هم هغه ورځ د چمن د برید د زماري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سواد د تانې د 14 پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لوجي سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 دلیول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای، نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د ولسی زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېره ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي تو سره بیا ته کې دي دا غین د تکاروي غی کې نو پاکستان کې سو واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تلته کې مشکل جوړي. نو دا یو پوجا باندې چې دوی نو بڑاګ باندې شول ته چې دا یو واقعیت ذمہواری لري
پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مې پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پور اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو دغه پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتو نشتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغه وی د افغانستان له خاوري په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پاڼه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال رادیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالي هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دولسې زورایسي ریپورتینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی ناغو بکیدا بیا غا وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ٹی ٹی پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غ چې ته موږ مطلب لکه د سه بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر ک شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی البته له وخت ریدو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي
دا مشال ریډیو دا
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ